السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په پروګرام کې وړاندې اورئ چې طالبانو د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره د مرکچی پلاوی څوارلسو کسانو نمونه اعلان کړی دی په دې ډله کې انس حقانی هم شامل دی چې اوس وخت د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی نور مسایل هم لري د هموري چې تمه ده د افغانستان دی پخوانی ولسمشر او د نجات د ملي جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه سبب کابل کې وشي او عملته خاورو ته وسپارل شي نور مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وای
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي انس حقانی په زندان کې دی او د راخوشي کېدو په اړه یې پریکړه نه ده سوې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي او د هند د پلازمینې نوې ډیلی په یوه هوټل کې د اور لګېدو په پیښه کې اوولس کسان مړه سوي دي بشپړه خبرونه د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای انس حقانی په زندان کې دی او د راخوشي کېدو په اړه پریکړه نه ده سوې دا خبره ورسته له هغه سوې چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکو په یوه څوارلس کسیزه پلاوي کې د انس حقانی نوم شامل کړی دی خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د انس حقانی د راخوشي کېدو په اړه هیڅ پریکړه نه ده سوې د افغانستان ملي امنیت ټینګار کوي چې خلک باید د عدالت د تامین په اړه ډاډه اوسي انس حقانی د حقانی شبکې د جوړونکو جلال الدین حقانی زوی دی چې له پنځو کلونو راهیسې په افغانستان کې په زندان کې دی د افغانستان د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل سوي چې د طالبانو د ډلې د مشر ملا هبت الله په مشوره د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا برادر د څوارلس کسیزه لیست مشخص کړی دی په دې لیست کې شیر محمد ستانکزی د پلاوی مشري کوي او د مولوي ضیاءالرحمن مدني مولوي عبدالسلام حنفي شیخ شهاب الدین دلاور عبداللطیف منصور ملا عبدالمنان عمري مولوي امیر خان متقی ملا محمد فاضل مظلوم ملا خیر الله خیرخوا مولوی متی الحق ملا محمد انس حقانی ملا نوری مولوی محمد نبی عمری او ملا عبدالحق وسیق نمونه د پلاوی د غړي په توګه راغلي دي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې یو توافق ته رسیدل دی نه له دغه هېواده د امریکایي سرتیرو وتل ښاغلی خلیلزاد پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغانستان د سولې اړوند د خپلو بحثونو په اړه لیکلي چې د افغانستان سوله باید د هغو قربانیانو ارزښت ولري چې دغه هېواد له څو لسیزو راهیسې ورکړی دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په یوه بل ټویټ کې لیکلي چې له ناټو او اروپایي ټولنې چارواکو سره توافق ته رسېدلی چې د افغانانو خپلمنځي خبرې باید په چټکۍ سره پر مخ ولاړې سي او لومړیتوب ورکړل سي د همداراز ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی د افغانانو ترمنځ د تفاهم او د شرایطو پر اساس ټاکل کیږي د انتخاباتو د قانون د تعدیل له توشي سره پر یو وخت د ولسمشر دفتر ته نږدې یوې سرچینې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیون نوي کمیشنران به ډیر ژر وګمارل سي سرچینه وایي ټاکل سوې ده د ولسمشري راتلونکي انتخابات نوي کمیشنران مدیریت کړي په همدې حال کې د ولسمشر د دفتر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې نن سه شنبه د کابینې په غونډه کې د انتخاباتو د قانون مسوده تصویب سوه او افغان ولسمشر هم لاسلیک کړه د ښاغلي مرتضوي په وینا د انتخاب باتو په نوی قانون کې د غوراوی کمیټې حذف له یو شمیر مواردو څخه دی مرتضوی د انتخاباتي کمیسیونو د کمیشنرانو د غوراوی د څرنګوالي په اړه داسې وویل
حکومت گزارش حذف شده و
به جای یک مکانیزم در نظر دیوای د غراوی کمیټه حذف سو او پر ځای یو مکانیزم په پام کې دی چې له انتخاباتو سر اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ادارې یو لیست جوړوي چې له دې لیست ته د انتخاباتي کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي حذف کیږي د انتخاباتو د نوي قانون لمخې په ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو کې د کاندیدۍ لپاره 25 کاله عمر ټاکل شوی دی په دې قانون کې همدارس په ولسوالۍ شوراګانو کې د شتو لپاره 25% برخه په پام کې نیول سویته د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د یوې میاشتې په ترڅ کې د څه باندې 1200 ټولنیزو بنسټونو او ټولنو جوازونه لغوه کړي دي. د دغه وزارت ویاند امان الله ریاضت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې د څو میاشتو په لړ کې تر 1400 جوازونه ځکه لغوه کړي چې د قانون له مخې او ټاکل شوې موده کې جوازونه نه دي تمدید کړي. په بخښنې سره 1200 جوازونه. له دې سره د دغه وزارت دا هم وایي چې د روان کال په ترڅ کې د یو شمېر مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د ښاغلي ریاضت په خبره د یادو ځینو ټولنو جوازونه له دې امله هم لغوه سوي چې پروژې به یې اخیستلې خو کار به یې نه کاوه. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد پر کچه 1200 ټولنیزې ټولنې له عدلیه وزارت سره ثبت دي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سبا چهارشنبه به د صبغت الله مجددي د مړینې په مناسبت عمومي رخصتي وي. حضرت صبغت الله مجددي تیره شپه د 93 کلونو په عمر کې په کابل کې په یوه روغتون کې سا ورکړه او د هند د پلازمینې نوې ډیلي په یوه هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 19 کسان مړه سوي دي. د پولیسو یوه ویاند وویل د نوې ډیلي د مرکز د ګڼمیشتې سیمې کارول باغ په ارپیت پلاس نوی هوټل کې سهار وختي اور ولګېد او 19 کسان پکې مړه او 4 نور ټپیان شول. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې طالبانو نن له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د 14 کسیز مرکچي پلاوي نمونه اعلان کړل. په دې ډله کې انس حقانی هم شامل دی. انس حقانی د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. که څه هم ملي امنیت ویلي چې د دوی په بند کې دی او په دې اړه تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو یو پخوانی طالب چارواکی وایي که امریکا وغواړي کولی شي دا یې را خوشي کړي.
دا خو هغه څوک دی چې هغه امریکایانو نیولی او کولی شي چې امریکایان خلاص کړي.
د ناتو سرمنشي یان سلتنبرګ پرون د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا له خاص استازي زلمی خلیل زاد سره وکتل او نن په یو کانفرنس کې ویل چې د او ناتو موافقه تر رسیدلې چې په افغانستان کې د سولې د موافقه په اړه باندې هڅې کوي.
And we all want a peaceful negotiated political solution to the crisis in Afghanistan.
خغلی ستالتنبرګ وایي چې موږ ټول په افغانستان کې د سولې د موافقه په اړه باندې خبرې کوو نه د خروج په اړه باندې. او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې د بللو امر کړی دی. د ولسی جرګې غړي لا غېډلې قادر زازای وطن دوست وایي چې باید د خلکو رښتینی استازي وبلل شي.
موږ پیشنهاد هم حکومت ته همداده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو اوس نو رښتینی جرګه وکړه. رښتینی جرګه وکړه پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفینه.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شان هن د سفر په اړه هم چې بغداد ته رسیدلی دی. تاسو ته رپورټ لرو او د پروګرام په پای کې به دوه اونیزې خپرونې روغتیا بخښنې سره د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو لخوا د سولې د مرکچي پلاوي د اعلان په غبرګون کې چې پکې د انس حقانی نوم هم راغلی دی وایي چې انس حقانی له دوی سره بندي دی او په دې اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ پریکړه نه ده شوې. طالبانو نن اعلان وکړ چې 14 کسان د امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره اعلان کړي دي. انس حقانی د حقانی شبکې یو غړی دی چې د افغان حکومت په بند کده. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او همداشي به د کابل په سټوډیو کې دی او نور جزئیات ورکړي. اکرام صاحب مهرباني. بله زما غږ اوري اکرام صاحب؟ فکر کوم څه تخنیکی ستونزې ده. په هر صورت موږ کوشش کوو چې لاغوی سره تماس ونیسو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته د هغه څه په اړه باندې چې طالبانو له خوا نن اعلان شوی دی ویل دي چې انس حقانی د افغانستان په بند کې دی او په دې اړه باندې به هیڅ تر اوسه پورې کومه پریکړه نه ده شوې. د امنیت ریاست په دغه لنډ لیکلي پیغام کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان خلک دي د عدالت له تامین او تطبیق څخه ډاډمن اوسي. د طالبانو په اعلامیه کې نن د انس حقانی نوم په هغه څوارلسو کسانو کې لیدل کیږي چې دوی ویلي دي له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره به د طالبانو استازي توب وکړي. ولې له کابل سره زموږ تماس برقراره شو. اکرام صاحب مهرباني وکړئ، فکر کوم څه ستونزه و خو اوس په وخت لرو. مهرباني،
مننه. وروسته له هغه چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره ورلس کسیز نوم لړکی د انس حقانی نوم هم شامل کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې له زندان د انس حقانی د خوشی کولو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. رسنیو ته د ریاست نه پیوستول شوی پیغام راغلی چې انس حقانی په زندان کې دی او د افغانستان حکومت د قانون پر تطبیق مکلف دی. په دغه پیغام کې راغلی هغه کسان چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په جرم مرتکب شوي د نافذه قوانینو لمخې به په اړه پریکړه وکړي. خلک دي د عدالت پر پلي کې دا ډاډوي. دا په داسې حال کې د طالبانو رسنیو ته پیوستول خبر پانه کې امریکا سره د خپل اسورلس مذاکره کوونکو کسانو نمونه اعلان کړی دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو سیاسي مرستیال طالبانو د رهبر مولا هبت الله په مشوره د غسورلس نفری لیست تیار کړی دی. د مذاکره کوونکو په دغه لیست کې شیر محمد عباس په مشرۍ د مولوی ضیاء الرحمن مدني، مولوی عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، مولا عبدالمنان عمری، مولوی امیرخان متقی، مولا محمد فاضل مظلوم، خیر موتی الحق، مولا محمد انس حقانی، مولا نوری محمد نبی عمری او د مولا عبدالحق وسیق نمونه راغلی دي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه با صلاحیت پلاوی امریکا سره د خبرو د پر مخوړلو صلاحیت لري. خو طالبانو په دې لیست کې د انس حقانی نوم هم شامل کړی چې نوموړی له تیرو 15 کلونو راهیسې په زندان کې دی. د انس حقانی نوم د حقانی شبکې د مرستیال په توګه یاد شوی. نوموړی د 1993 لمریز کال په میزان میاشت کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هماغه مهال ویلي وو چې حقانی د حقانی شبکې پر پریکړو او عملیاتو په ستراتیژیو کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل او د دغه شبکې لپاره د خلیج په هیوادونو کې د مرستو دراټولولو مسولیت پر غاړه درلود. د افغانستان د ملي امنیت د معلوماتو لمخې انس حقانی اوس مهال د افغانستان په یو زندان کې زنداني دی. خو اوس پوښتنه ده چې ولې طالبانو د یو زنداني نوم د مذاکره کوونکو په لیست کې راوستی دی. او موږ غوښتل په دې اړه د وسلوالو طالبانو د یو ویان زبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو نه توانېدو. خو د طالبانو یو پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لاري د شورا مشر اسد اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل چې شاید طالب استازو او امریکایي لوري په تیرو ناسو کې د انس حقانی د خوشی کولو په اړه یوې موافقې ته رسیدلی وي.
زه فکر کوم چې امریکایان احتمال د ډیر لري چې هغه به طالبانو سره توافق ته ورسیږي یا به رسیدلی وي، او د حکومت ته چې بیا ووایي دا خو هغه څوک دي چې هغه امریکایانو نیولی وو او کولای شي چې امریکایان خلاص کړي، دا به مشکل نه وي.
خغلی صد اکبر هغه په دې باور دی چې د طالبانو لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د مذاکره کوونکي ډلې د نمونو د لیست اعلانول د سولې په اړه هیله ډیروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي که طالبان د سولې په خبرو کې جدي وي، افغان حکومت سره د سولې د مذاکره کوونکي ډلې لیست اعلان کړي. افغان حکومت څو میاشتې وړاندې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ډلې لیست اعلان کړی، خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر نه دي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري میاشتې په 15مه به د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په قطر کې یو وربیا له طالب استازو سره وګوري. ښاغلی خلیلزاد اوس مهال د سیمې او اروپا د یو شمېر هیوادونو په سفر بوخت دی. خلیلزاد تازه په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د دغه سفر په لړ کې په بروکسل کې د ناټو د سرمنشي یانس استولټلبرګ او د اروپایي ټولنې له یو شمېر مشرانو سره کتلی، او په دې کتنه کې دې پایلې ته رسیدلی چې د بین الافغاني خبرو ژر پایلې یو مهم لومړیتوب دی. ښاغلی خلیلزاد همدا شان ویلي چې د دوی ګډ هدف دا دی چې د سولې تړون ته ورسیږي، نه د خروج موافقې ته. په همدې حال کې د ناټو عمومي سرمنشي یانس استولټلبرګ نن په یو کانفرنس کې وویل چې 13 ورځې له خلیلزاد سره کتلی او موافقې ته رسیدلی چې ټول داسې سوله غواړي چې د خبرو له لارې وي.
د وای
تر ټولو لومړی خو غواړم چې له سفیر خلیلزاده د حل لارې د پیدا کولو لپاره د هغه له حدسو هوډ ستاینه وکړه. موږ ټول په افغانستان کې د انجو سولېس حل غواړو. هغه یعنی خلیلزاد واضح دریځ درلود او زه هم مکمل ورسره موافق یم چې دا د خروج د موافقې په اړه خبرې نه دي، دا د سولې د موافقې په اړه خبرې دي. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هوت میاشتې په وروستۍ کې د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو اعلان وکړ. ویل چې په دې لوی مشورتي جرګه کې باید افغانستان ټولو با نفوذ اشخاصو مشرانو او د ټولنې هر قشر ته بلنه ورکړل شي تر څو د سولې په اړه پکې پراخه بحثونه وشي.
ډیر زیاته مننه کوم له توضیحاتو نه. مو اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبرې کولې. د طالبانو له خوا د انس حقانی او د دیار لس نورو کسانو د نمونو د اعلان په اړه چې تم د دې ډلې استازي توپ به کوي له امریکا سره په خبرو کې موږ ته جزئیات راکړل. همدارنګه د افغان حکومت خبرګونی راوخسته او بیا یې د سولې په تړاو باندې د زلمی خلیلزاد د ورستیو هڅو او د ناټو سرمنځ سره دغه دلیدنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. تم د فبروري په 15 د ریپورټونو په اساس طالبان او امریکا یو ځل بیا سرکینی او په پاتې مسایلو باندې به بحث کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سیاسي چارو اوسنی کارپو د طالبانو د رژیم یو مخکنی چارواکی وحید مجده وایي چې د طالبانو لخوا د مذاکره کوونکو د لست اعلان دا وښودله چې دغه ډله له امریکا سره په خبرو کې جدي ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې ولې طالبانو د انس حقانی په نوم د یو زندانی نوم د مذاکره کوونکو په لست کې شامل کړ.
طالبان غواړي چې دا انس حقانی خوشی سي او دوی دا ډالري په وزارت کې هم شته لیکلي دي. په کې هم دا راغلي چې انس حقانی په جنگ خپل نه و، دا یو متعلم و او په بهر کې نیول شوی دا کوم نظامی نزل او عملیات کې دا لاس نه درلود. د مور خو دا دوی غواړي چې دا توجه بینونی توجه دې مسلې ته جلب کړي چې امریکایان او افغان حکومت ډېر بیګناه کسان نور هم فقط په دې تور چې د طالب چارواکو سره هیڅ لري په دغه تور نیولې دي او بندیان کړي دي. تر دې را دي شاید د دې مقصد دا هم وي چې اوس د افغان حکومت او خلیزاد ترمنځ هم یو مشکل رامنځته شي چې خلیزاد وایي دا سره باید خوشی سي او افغان حکومت دا خوشی نه کی. او شاید د دې مقصد دا هم وي چې یو ډول کشمکش ایجاد
مجد صاحب ک افغان حکومت بل اخر انس حقانی خوشی نه کی فکر کوي چې دغه نور پات دیار لس کسان به د مذاکرې میستکینی یا به هم د انس حقانی د نه خوشی کېدل په خبرګون کې په خبراتو کې خند راش ک څنګه
مونږ په مسکو کې طالبان سره ولې دوی ډېر یعنی تاسو پذیر ښکاري د مخصند سولې په خبرو کې. نو زه په دې باور نه یم چې انس حقانی په دې غونډه کې ګډون مونږ لري او د ګډونوالو څخه نه دي مذاکرات نه کوي. خو مذاکرات دی کوي ځکه چې مذاکرات ډېر مهم دی او ډېر مهم پړاو ته هم رسیدلی دی. دوی په خبره نو دې لپاره چې پر مخ لاړ شي دا بل د چې افغانی خوشحالي هم استعمالان چې دا افکار ادامه
د طالبانو د یو پخوانی چارواکي همدارنګ اوسنی سیاسي کارپو وحید مجده خبري مو اوریدلې. هغه د انس حقانی نوم چې تمد د طالبانو استازیتوب وکوي او د سولې په خبرو کې د دغه ډلې لخوا د سولې لپاره د جديت په معنا وباله. انس حقانی د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی او ویلي دي او امنیت ویلي دي چې د په بند کې دی او په دې اړه باندې تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو تا غوښتا ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د سولې د مشورتي جرګې په اړه باندې تاسو ته راپور لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وی د مشورتي لوی جرګې بلل به د سولې د بهیر په بریا کې پرته له کوم شکه د دوی خبره مثبت رول ولوبوي. دغه شورا مرسیال عبد الخبیر اوچکون پر نن ازادي رادیو ته ویل دغه مشورتي لوی جرګې ته بس باندې زر تنه راو بلل شي. اخو د ولسی جرګې یو شمیرغړی وای دغه مشورتي جرګې د خو پایلو لپاره باید لټولي واده د خلکو رښتینی استازي راو بلل شي او ګډون وکړي. واصل وصال په دې اړه ریپورت جوړ کړم.
د افغانستان د سولې علي شوراوي مشورتي لوی جرګې ته د ټولنې د مختلفو اقشارو استازي را بلل کیږي او دغه شورا ډډه ده چې مشورتي جرګه به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره ګټه وره تمام شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون وایي د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه د ولسمشر پریکړه د سولې په برخه کې د ولسمشر پریکنده دریس خي او په دې اړه خلکو سره مشورو ته لار هواروي. ښاغلی اوچکون د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه مشورتي جرګه که با د خلکو د استازو پریکړې عملی نتیجه ولري.
تقسیم
گیرنده
اصلی مردم افغانستان
است. اصلی پریکړه کوونکي د افغانستان خلک دي. د سولې په بهیر کې طبیعتا خلک بیا پریکوي او قرباني ورکوي. نو د افغانستان خلک او استازي په دغه جرګه کې ل لوړ او خزایز خبر خمن دي او کومې پریکړې چې په دغه مشورتي جرګه کې کیږي د ارزښت وړ او عملی بڼه به ولري.
قابل عملی و ارزنده خواهد بود.
خغلی اوچکون وایي دغې مشورتي جرګې ته له ټول هیواد څخه څه باندې زر تنه رابلل کیږي. د افغانستان د سولې علي شورا د مرستیال په خبره په مشورتي جرګه کې د خلکو اغېز لرونکي او مخور استازي ګډون کوي چې د ده په خبره پریکړې به یې پر طالبانو هم د پام وړ اغېز ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په یو مشورتي ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي ته دنده وسپارله چې د کب میاشتې تر وروستیو پورې د مشورتي لوی جرګې جوړولو ته تیاری ونیسي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشر محمد اشرف غني له دغې پریکړې هرکلی کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازه هم د دغې جرګې جوړېدل مهم بولي او ټینګار کوي چې دغې مشورتي لوی جرګې ته باید د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د خلکو رښتینی استازي راوبلل شي.
او زموږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو اوس نو رښتینی جرګه وکړه. رښتینی جرګه وکړه پرېږده چې د افغانستان ګوټ ګوټ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم وي، نو بیا نتیجه ورکوي او د بل لورې ته هم کېدای شي د منلو وړ شي چې دا خلک دا ټول کړي.
په داسې حال کې چې طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کوم چمتووالی نه دی ښودلی، خو ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبه په ورځ په ننګرهار کې یوې لویې غونډې ته وویل چمتو دی چې طالبانو ته په کابل، ننګرهار یا کندهار کې دفترونه پرانیزي. اوس به ولیدل شي چې مشورتي لویه جرګه به تر کومې کچې وتوانېږي چې د سولې د بهیر په وړاندې پرتې ستونزې لري او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخو خبرو ته زمینه برابره کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو کونړ ته ده. کونړ په کونړ کې د ملي اردو مسولین وایي د یاد ولایت په اسمار ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له کونړه روحل انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو یې د اسمار ولسوالۍ اړوند د شالشنګر سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. هغه وایي تر اوسه په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او افغان ځواکونه کوښښ کوي چې ملکي وګړو ته د زیان رسیدو مخه ونیسي. خاغلی ساپی وایي یو شمیر سیمې له وسلوالو پاکې کړي او یا د عملیات په تر هغه دوام وکړي چې تر څو د اسمار ډیرو سیمو کې امنیت تامین شي او له وسلوالو مخالفینو خلاص شي. په اسمار کې په داسې حال کې پوځي عملیات دوام لري چې نن له غرمې وړاندې د کونړ په مرکز اسدآباد د مرورې ولسوالۍ له غرونو د میزایل یوه ګولۍ راوویشتل شوه. امنیتی مسولین وایي چې ګولۍ په یو خالي کور کې لګیدلې او چاته پکې مرګ ژوبله نه ده وخته. تر دې دمه وسلوالو طالبانو په اسمار کې د حکومت لخوا د شوي دا او په مرکز اسدآباد د راتوغول شوي مزایل پاړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن نن د فبروري په 12مه بغداد ته ورسید. شانهن د عراق له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په عراق کې د امریکایي پوځیانو موقعیت څرنګه کېدلای شي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پر رپورټ کې.
عراق ته د شانهن سفر له مخکې اعلان شوی. د شانهن تر دې سفر مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا لپاره په عراق کې د شمیر عسکرو پرېښودل مهم ګڼي. ولسمشر ټرمپ عراقي سیاستوالو ته ویلي چې په هغه هیواد کې به امریکایي عسکر پرېږدي ځکه د اړتیا په وخت کې کولای شي چې له عراقه په سوریه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ګډون وکړي. امریکا اوس مهال په عراق کې 5200 عسکر لري چې د عراق امنیتي ځواکونه روزي هم ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر نن په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې موږ د عراق د حکومت بلنه او د خپلې ګټې لپاره چې د عراق امنیتي ځواکونه تقویه شي دلته یو. زه غواړم چې مخامخ د هغوی خبرې، اندېښنې او هغه سیاسي جنجالونه چې هغوی ورسره مخامخ دي واورم. شانهن اضافه کړه د هغوی حقایق به موږ په خپلو پلانونو کې په پام کې نیسو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په دسمبر کې ویلي چې له سوریه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پلان لري. د امریکا متحده ایالات په سوریه کې 2000 عسکر لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په 18مه د جمهوری ریاست تر روانو انتخاباتو لپاره د خپل کمپاین په لومړی غونډه کې چې د تگزاس په الپاسو ښار کې وویل زموږ زړورو جنګیالو په منځني ختیځ کې سل په سلو کې هغه سیمې چې پخوا د داعش په لاس کې وې آزادې کړې دي. ډونالډ ټرمپ ویل چې په یوه اونۍ یا تر هغه په کم وخت کې به د عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړي. د امریکا عسکر په سوریه کې د عربو او کردانو له ایتلاف سره چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جنګیږي مرسته کوي. له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان د امریکا ډیر متحدان متعجب کړل. د امریکا دفاع وزارت سرپرست په د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره هم وګوري. هغه ویلي چې غواړي د داعش پر ضد د عراقیانو د مبارزې په اړه اول لاس معلومات ترلاسه کړي. دا عراق ته د شانهن لومړی رسمي سفر دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان یو پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سیف الله مجددي د سیشن په شپه د 93 کلنې په عمر په کابل کې په ورختون کې ساغ ورکړه. د حضرت مجددي زوی زبی الله مجددي ازادي راډیو ته ویل چې د نوموړي جنازه به سبا د کابل په غازی سټډیوم کې ادا او په عاشقان او عارفان سیمه کې په خپل پلانې اډیره کې خاورو ته وسپارل شي. یو شمیر جهادي مشران د نوموړي مړینه ستره ضایع بولي. اجمل تورمان په دې اړه تفصيلي رپورت جوړ کړی چې د سیف الله مجددی په غک پیلېږي.
ډېر په داخلي په افغانستان کې روان دي. د کوم کشور ده، کوم مملکت ده، نوم یې واخلم درته په خپل تاسو پیږي.
او د افغانستان یو بل پخوانی ولسمشر هم د سولې ارمان جن ولاړ. افغان جهادي مشر او د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاری محمد امین وقات هم دا خبره کوي. حضرت مجددی له ملت او مملکت سره خیرخوا سره وو، د سولې سفارش کولو او دای لویا هیله وا.
سوم راکټ سره او د ملت سره خیرخواو سولند خیرخواهی پر اس کې واقع ده. نو هغه به هم د سولې سفارش کولو او د دې خبرې به ډیر ارمانجن وو چې وخت د سیرې شي چې موږ او طالبان او نور هغه مستحق او پیوړی خلک چې د افغانستان په قضیه کې یو کردار ادا کولای شي په یو ځای باندې چینو او د خپل مملکت له دغه حالت نه چې بګي زوريګو وجل کېګو خرابېګو له دې نه راووزو دغه ارمان پوره نشو.
ار وخت مجددی په جهادي مشرانو کې اول لاس علمي، سیاسي او جهادي شخصیتو چې مړینه یې ولویا ځای یاده. د افغانستان په خوانی ولسمشر حضرت سیف الله مجددی په 1315 مریض کال کې په کابل کې وزیږید او په مصر کې زده کړې کړې وې. نوموړی د ملي نجات د جبهې په نوم د جهادي ګوند مشر و چې په افغانستان کې ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر نړېدو وروسته او د مجاهدینو پر اتک سره په پیښور کې د جهادي ګوندونو د توافق له مخې ولسمشر شو چې دغه موده دوه میاشتې وه. د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې او دغه شاند مشانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددی دغه شاند د منازیو د اواري او دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون مسول هم و. هر وخت د سه شنبه په شپه د ورپیخې ناروغۍ له کبله د کابل په روغتون کې د 93 کلنې په عمر د شوانپور پرې کړ. د مشانو جرګې نومړی مرستیال محمد علم ازادیار د هر وخت مجددی په اړه وایي
بدون شک حضرت صاحب
بل شکه چې حضرت صاحب د افغانستان په تاریخ کې په 1350 کلونو کې یو اغیزناک شخصیت وو. په افغانستان کې د جهاد او د غهیوات د اشغال په وختونو کې د مجاهدینو د حکومت تولی پر مهال د طالبان لخوا د کابل د نیولو او بیا تر هغه وروسته په افغانستان کې خپل ځانګړی رول درلود. حضرت صبغت الله مجددي واشنگتن سره د کابل د امنیتی تړون په اړه ډیر ټینګار درلود او کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي نه غوښتل دا تړون لاسلیک کړي، د په دې اړه غوښتل شوی جرګې ته وویل چې که کرزي دا تړون نه لاسلیک کوي دی بل ټولو چارو استعفا او وطن پرېږدي. حضرت مجددي په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې له اوسمهالي حکومت ناراضه دی ځکه د په خبره په لویو او مهمو مسایلو کې ورسره مشوره نه کېده. خو نو موري د دې ټولو سره سره تر خپل قانوني مودې پرې د حکومت دوام غوښت او نه غوښتل چې په افغانستان کې په خاني ترخي تجربه یو ځل بیا تکرار شي.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې حکومت ټول خراب مجبوریت ایجابی چې موږ باید هر رنګ چې دا حکومت ټول ساتو او خدای هدایت ورته وکړي.
د حضرت مجددي زوی زبی الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به د چهارشنبه په ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانو او عارفانو سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورته وسپارل شي.
ازادي راډیو ته غواړم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې شپې ملالې بشیر سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای انس حقانی په زندان کې دی او درا خوشی کېدو په اړه پریکړه نه ده سوې. دا خبره ورسته له هغه سوي چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکو په یو څوار لسکسي ز پلاوي کې د انس حقانی نوم شامل کړی دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وای د امریکا ناټو او اروپای ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې یو توافق تر رسیدل دی، نه له دغه هیواد د امریکای سرتیر وتل. د انتخاباتو د قانون د تعدیل له توشه سره پر یو وخت د ولسمشر دفتر تنجدې سرچینې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیون نوي کمشنران به ډیر ژر وګمارل سي. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د یوې میاشتې په ترڅ کې د څه باندې 1200 ټولنیزو بنسټونو او ټولنو جوازونه لغوه کړي دي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي او په همدې مناسبت به سبا عمومي رخصتي وي. او د هند د پلازمین نیوی ډیلی په یو هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 12 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غواګس اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له اکرام الله اکرام اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د رواني فبروري میاشتې په 15 نیټه د درې ورځنۍ لومړۍ درجه ولایتي سیالیو لړۍ پیلوي چې پکې به د 15 زونونو په کچه 15 بریالي شوي ولایتونه د یو بل پر وړاندې درې ورځې نه لوبي وکړي. د افغان کرکټ بورډ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د یادو لوبډلو په جوړښت کې به له هر زونه 13 کسان ګډون وکړي چې 15 به په لوبډله کې شامل وي او درې لوبغاړي به هم د احتیاطي لوبغاړو په توګه شتون ولري. د اعلامیه په خبره د درې ورځنۍ ولایتي لوبو دغه لړۍ به د مارچ ولسمې پوری دوام عمومي چې اساسي موخه هم د سلور ورځنیو یعنی فاست کلاس یالو لپاره د غوره لوبغاړو په متکول دي. په خوست ولایت کې د فوټبال دوه میاشتنی تورنمنت پای ته ورسید. دغه تورنمنت د خوست د فوټبال په ملي لوبغالي کې د سلور سلويخت لوبډلو ترمنس تر سره شو چې د خوست ترڅنګ د پکتیا یو شمیر کلبونو هم پکې ګډون کړو. د تورنمنت لومړی مقام د نبی ورغه کلی، دوهم مقام متون بابا لوبډل او درې مقام بیا د اتحاد کلب خپل کړ. دغه تورنمنت په داسې حال کې تر سره کیږي چې د تیر یو کال راهیسې د خوست فوټبال فدراسیون د مشرۍ په سر د یو شمیر کسانو لوري لانجو وروسته اوس مهال لسکسیزه کمیټه د خوست فوټبال فدراسیون چارې سمبالوي. او دوه ورځې وروسته د پاکستان کورنی کرکټ سوپر لیگ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د پاکستان کرکټ بورډ د سوپر لیگ د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو لمخې سلورم پړاو دغه شلوریزه سیالۍ د شپږ لوبډلو په ګډون د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د متحده عربی اماراتو کې پیلېدونکې دي چې اوس ورته چمتووالی روان دی. د سلورم پړاو پاکستان سوپر لیگ سیالۍ چې د رواني فبروري میاشتې په 14 نیټه پیل کیږي د ټول ټال سلور دیرش لوب وروسته د راتلونکي مارچ میاشتې په 18 نیټه به پای ته ورسیږي. د پاکستان را روانو سوپر لیگ لوبو کې به یوازې دوه افغان لوبغاړي قیس احمد او وقار اسلام ولوبېږي. نور افغان لوبغاړي ځکه په دې سیالیو کې نه لوبېږي چې افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره څو سیریزونه لري.
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم یو رسته راپور لرو غم د انتخاباتو په اړه باندې. د افغانستان پخوانی په بخښنه سره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو د قانون د تعدیل لایحه ته په بخښنه سره د افغانستان د انتخاباتو قانون تعدیل طرح د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر اشرف غنی لخوا توشیح شو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر راتلونکي انتخابات به همدی نوی قانون لمخې ترسره کیږي. اخوا ولسمشر ته نږدې سرچینې وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د ټاکلو بهیر به هم پیل شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی. وروسته به دوه اونیز پروګرامونه درته خبر شي.
د انتخاباتو قانون د تعدیل طرحې له توشیح سره یو ځای افغان ولسمشر ته نږدې سرچینې وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د ټاکلو بهیر به ډېر ژر پیل سي. دغه سرچینه وایي ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د نویو کمیشنرانو په مدیریت ترسره سي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل نن سه شنبه د انتخاباتو قانون په کابینه کې تصویب او د ولسمشر محمد اشرف خانی له لوري لاسلیک شو. د ښاغلي مرتضوي په وینا د انتخاباتو په نوي قانون کې تغیرات راغلي چې د انتخاب د کمیټې لری کول یو له مهمو مواردو څخه دي. شاه حسین مرتضوي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکنیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل د انتخاب کمیټه حذف سوی او پر ځای یو میکانیزم په پام کې نیول سوی چې سیاسي ګوندونه په انتخاباتو پورې اړه وند مدني بنسټونه یو لیست وړاندې کوي او له دغه لیست نه د انتخاباتو کمیسون او انتخاباتي شکایتونو کمیسون غړي ټاکل کیږي. د انتخاباتو په نوي قانون کې هغه کسان چې د ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه کاندیدوي عمر یې 15 کاله ټاکل شوی. همداشان په یاد قانون کې د ولسوالیو په شوراګانو کې ښځو ته 25% ونډه په پام کې نیول شوې ده. ډیری مدني او د انتخاباتو د څار بنسټونو او همداشان د ولسي جرګې غړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون برحاله کمیشنران په کمزوري مدیریت او د انتخاباتو په پایلو کې په لاسوهنو تورنوي. که څه هم د ولسي جرګې له انتخاباتو دا د نږدې څلور میاشتې اوړي، خو انتخاباتي کمیسیونونه په دې نه دي بریالي سوي چې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا ونې د انیمي نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې سوالګري خزي زیاتې شوې. په افغانستان کې د زیاتره کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه ده، خو اوس د فقر کچه دومره لوړه شوې چې د نارینه و سره غني خزي او ماشومان هم سوال کولو تاړ شوې. خو پښتنه دا ده چې دغه خزي څه دې ته مجبوروي چې د ژمي په سړې هوا او د دوبي په سخته ګرمۍ کې خلکو ته د سوال لاسونه وګد کړي.
پیغمبر اکرم په کلکه مسلمان منع کړی دی له دې عمله.
اجرایی کېدو په برخه کې انشاءالله د کار وزارت خپل قوي تعهد لري.
که سوالګري ښځې تر دې هم زیاتې شي، ټولنې او خپله ښځو ته یې زیانونه کوم دي؟ او په خپل سوالګري ښځې څه وکړي تر څو له سوال کولو لاس واخلي او یو ښه کاروبار ځان ته پیدا کړي؟ په همدې اړه مو اړوند ادارې پوښتلي، د خلکو نظرونه هم لرو او د حل لارو د موندلو لپاره مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له یو ټولنپوه سره مرکه هم کړې ده. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکاره فرشته غنی وړاندې کوي.
د کابل ښار د زیاتره سړکونو دوه غاړې د ګلانو د بوټو او شنو دنګو ونو پر ځای هغو ښځو نیولې چې تر نورو یې د جامو شکل خړ او بیرنګ شوی دی. دوی زیاتره په بیرنګه چادریو کې ځانونه پوښلي وي. دغه ښځې له سهاره تر ماښامه سوال کوي او په همدې پیسو خپل کور چلوي. د ګټې اندازه یې هرې سیمې ته په کتو توپیر کوي. د فقر کچې لوړوالی، بې کوره کېدل، د کورنۍ د سرپرستانو نشت، موتات میړونه، بیکاری، جګړه او داسې نور هغه دلایل دي چې دغه ښځې د سوال کولو عمده علتونه بولي. نه په 50 کلنه نادره هغه څوک د چې د لوګر ولایت جګړو په کابل کې سوال کولو ته اړ کړه. هغه وایي چې زوی یې ژوندی و نو ډیر اسوده ژوند یې لرلو، خو اوس اړه ده د خپل انګور سره سره د شپږو لمسیانو نسونه هم ماړه کړي. له دغو ښځو سره یوازې د ګیډې غم نشته، بلکې د دوی په منځ کې هغه ښځې هم زیاتې دي چې معتاد میړونو سوال کولو ته مجبوره کړي دي. زرمینه چې یو کوچنی ماشوم یې په غېږه کې دی او سوال کوي، وایي خاوند یې په نشه یي توکو روږدی دی. له یوې خوا د کور مصارفو، له بلې خوا یې خاوند مجبوره کړی چې له خپلو اولادونو سره یو ځای سوال وکړي.
سلور کال کې پنځه کال هغه میډم پوډر د پوډر باندې راغله ده، مجبورې نه چادرې کې پټ راځو، خپل خپلوان هم نه خبرې چې مونږ دای کړو په پټه باندې راځو، شرمېږو خپل ځان نه شرمېږو، زه لاس نیسو او خیرات ټولو غواړي.
د دغو سوالګرو په منځ کې ځینې داسې هم دي چې له کوره څو ښځې په سوال کولو پسې راوتلي دي. د لغمان ولایت اوسېدونکي حسن پری چې ویښتان یې سپین شوي دي او عمر یې تر نورو ډېر ښکاري، وایي مخکې له کوره یوازې په سوال پسې راوتله، خو اوس یې دوه انګیندې هم سوال کوي. د حسن پری په خبره دا او انګیندې هر یوه د ورځې 250 افغانۍ پیدا کوي.
انګورګان میزوانان دي، نه پته نه خلاص پلاس دي، ځکه خلکو نه خیرات مهرات راغوي دي.
انګیندې د همدلته نشدي دي، در سره کغه بل منطقه کې
نه نه همدلته نشدي دي،
هغه ته خلک پیسې کومک ډیر
کوي. نه 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 ورکه هغه نه پته نه موټر کې ګرځي، یو دوا یو دوا غواړي ځان دلته کې نو زو هغه موټر ته زو په لوزو دی په لوزو.
خلک وایي د اکثر سوالګرو خزو دولت دونو شمیر هم زیات وی چې د هغوی د اړتیاو پوره کول هم ستونزمن کار بریخي. زرمینه چې پنځه لونې او دوه زامن هم لري، وایي سهار له کوره چې راووزي هڅه یې دا وي چې دومره پیسې پیدا کړي چې اولادونو ته د شپې ډوډۍ یوسي. د هغې په وینا د دې لپاره چې زامن یې دوه دي، نو ځکه غواړي نور اولادونه هم وزېږوي.
دغه ما دغه زوی او دانه یو دغه ده،
نور اولادونه هم راوړي که نه
نور اولاد هم راوړي. څو زامن خو خدای راکړي، غټ غټ چې غریبي خو راته وکړه، زه به یې لکه تر څو به راګدی کوم
که بیا ورته رسېدای نه شوی، که د ډوډۍ نه شوی ورکولی،
نو خدای پاک اورنه، نو خدای راکړي، نو زه خو نشم مانی کولی. کار
د دغو ښځو ستونزې یوازې په اقتصادي اړخ نه خلاصه کېږي، بلکې یو شمېر سوالګري بیا په لارو کوڅو کې هم د ځینو کسانو لخوا ځورول کېږي او کله ناکله ترې نامشروع غوښتنې هم کېږي. شل کلنه سلیمه وایي هر کله چې د سوال کولو لپاره ځینې نارینهو ته لاس اوږدوي، نو هغوی ورسره ناسم چلند کوي. زیاتره خلکو چې راته ویلي د موبایل یا تلیفون شمیره نه لري، نو بیا ماته غوسه راتله، خو هغوی بیا هم ځورولم او خندل به یې راته. یو موټر چلوونکی چې مې وځوروي بیا بلې خواته لاړه شم، خو نه مې پرېږدي، هر ډول حرکتونه او خبرې راته کوي. کله کله کینم وژاړم، خو بیا هم مجبور یم سوال وکړم. دا چې اسلام دین او شریعت د سوال کولو په اړه څه حکم لري، په اړه یې مولوي محمد الله سید زاده وایي
ګڼ شمېر احادیث راغلي دي چې پیغمبر اکرم په کلکه مسلمان منع کړی دی له دې عمله، او حتی داسې په یو حدیث کې راځي چې د سوالګر په مخ به د قیامت په ورځ به یوه اضافهګي غوښه وي، یعنې په ټولو کې به دا ښکاري چې دا سوالګر و.
له بل لوري د ښځو چارو وزارت هم د سوالګرو ښځو له زیاتېدو اندېښمن دی. د دې وزارت ویاند رویا دادرس که څه هم د سوالګرو ښځو د ستونزو د حل کولو مسأله تر ډیره د کار او ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند بولي، خو وایي که چیرې نورې مسؤولې ادارې ورسره همکاري وکړي، نو د سوالګرو ښځو د راټولولو او د کار زمینې برابرولو لپاره یې یوه نوې تګلاره برابر کړي چې ژر به یې عملي کړي.
وزارت عمر زنان ما فقط میتونیم اماهنګي کړو.
د ښځو چارو وزارت د همغږي چارې پر مخ بیایي، د ښځو غږ وجدوي او د هغوی د ستونزو پلټنه کوي، خو اجرایي صلاحیت نه لري. مګر بیا هم موږ د سوالګرو ښځو ستونزې له نورو ادارو سره شریکې کړي. دې موضوع ته تر هغه حده چې باید رسیدګي یې کړې وای نه ده کړې. آن دا موضوع مو له کورنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړه.
وزارت داخله هم شریک ساختیم.
دا چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د سوالګرو ښځو پر ټولولو یا هغوی ته د کار زمینې د برابرولو په برخه کې څه کړي دي، د دې وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی په اړه وایي.
موږ یو ډیره جامع طرحه د سوالګرو لپاره جوړه کړه. د کار وزارت لخوا بشپړه شوې ده، اوس د کابینې فرهنګي کمیټې ته لیږل شوی دی. په دې طرحه کې موږ سوالګر په څلورو عمده کټګوریانو باندې ویشلی دي. لومړۍ برخه هغه سوالګر دي چې هغوی واقعي خلک، دویمه برخه سوالګر په دې طرحه کې مشخص شوي دي هغه موسمي سوالګر دي، دریم هم زموږ هغه حرفوي سوالګر دي، څلورمه برخه چې خوشبختانه زه وایم هغه موضوع اوس صفر شوی ده هغه مافیایي برخه به وي.
د ښاغلي احمد زی په خبره د ښځینه سوالګرو د راټولولو او دوی ته د کاري سهولتونو د برابر ولو مسالې تر رسیدګي او ګډمحاله پلانونه دي چې ډیر وخت ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې طرحې اته میاشتې مخکې هم د نیمې نړۍ په خپرونه کې یادونه کړې وه، خو تر اوسه پورې په دغو خبرو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. بل لور ته د کابل ښار اوسیدونکي د سوالګرو ښځو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم انتلا محمد له کابل اوسیدم، مجبورې د سوال خبر راوتلی یو نیم له مستې راوځي دا کاروبار یې تر جوړ کړی ده. ما خپل لیدلی چې موټر لري ښه زندگی جوړه ده، خو بیا هم سوال کوي.
محمد جواد سروری زنهای دایگر وقتی داخل دکان میشه
دا سوالگری خزی چې کله دکان ترازی نو موږ لا زړسوی لس یا شل افغانۍ په لاس ورکړو، بیا چې فکر مو نوی یو سیل دکان نقلا کړی وي، هغه بل ورځ یې رانه د چایو د هیل مرتبه نقلا کړ، ورپسې منډې مې کړې، سړک سره مې ودروله چې ولې غلا کوي. راته یې ویل د سوال پیسې کمې دي، مجبور یم غلا وکړم.
دا چې ځینې کسان وایي یو شمیر سوالګري ښځې له مافیایي کړیو سره لاس لري او خلکو ته یې زیانونه هم اړولي دي، د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړه. د دې وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي یو شمیر سوالګري ښځې د غلا، اختطاف، قاچاق او داسې نورو جرمونو کې لاس لري چې یو شمیر یې د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
بیلابیل جرمونه ترسره کړي دي چې غلاوې یادونه کوي لشو، حتی په اختطاف کې هم څنګه یادول شو، او ځین نور موارد د جرمونو هم دوی ترسره کړي.
کغواړی د شوتو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
همت او زیارستل د بریالیتوب بنسټ دی، نو ځکه زیاتره خلک په دیان دي. کوم کسان چې د خپلو لاسونو د تڼاکو له لارې یوه مړۍ ډوډۍ هم پیدا کوي، تر هغو خوراکونو ډیره ښه ده چې پرته له زحمته لاسته راځي. خو پوښتنه دا ده چې سوالګرې ښځې څه وکړي تر څو له سوال کولو لاس واخلي او ښه کاروبار ځانته پیدا کړي. په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ډیر مننه استاد چې موږ ته وخت راکړ. په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې په افغانستان کې ولې بیا هم سوالګري ښځې زیاتې شوې.
د ښځو په اړوند په افغانستان کې سره دي چې عدالت نه تأمینیږي د دوی په رابطه باندې، بي سرنوشتي او د کار او د ژوند کولو د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره په یو بشپړ نظام کې دوی واقع نه دي. دغه بي سرنوشتي په وجه نسی کولای خپل وږي ماشومان وګوري، مجبوریږي د باندې راووځي. یوازینی چاره چې په داسې یو ټولنه کې ممکنه ده هغه به کېدی شي ګدای غریبي دوی لپاره. مخکړه دریمه د قضیه ته د خپل شخصیت له نظره ده، هر کس د خاص شخصیت له مخې لري ځانته یو کار انتخابوي. ګدای غریبي هغه کارونه نه دی چې فقط یوازې په زرخوګي او په احساساتو باندې کیږي، هیڅ زحمت نور نه لري او کولی سه په اسان سره زیات قسمت پیسې او امکانات پیدا کړي. په دې خاطر ممکن دي زیات
کدا سوالګری خزه همدا سي ادامه پیدا کړي، په ټوله نه بیاږي چې یو ټوله کې د افغان خزو په ژوند بیاږي چې
اول خو هر جز په کلیات باندې تاثیر وکړي. دا د دې ټولنې د یوې برخې په صفات په ټوله ټولنه باندې اغیز لري. کولی شي د ټولنې اقتصادي اخلاق ته ضرر ورسي، اجتماعي اخلاق ته ضرر ورسي. کولی شي په ټولنه کې د پیسو پیدا کولو او د کار فرهنګ باندې اغیز ولري. زی تر دې ضرر هغه زرا ډیر ټیټ ګڼم چې د همدین قبونو تر لاندې د امنیت ګوښونه منځ ته راشي، د همدین قبونو تر لاندې د ماشومانو اختطاف منځ ته راشي، د همدین قبونو تر لاندې مونږ د ښځو تعریف په ټولنه کې بدل کړو، او دا هغه ډیر بدې پایلې دي چې هیڅ کله تمه نه ده.
سوالګری ښځې څه کولای شي پرته له دې چې سوال وکړي یا یو څو روپۍ د دې لارې نه خپل اولادونه پیدا کړي؟
ټولنه کې هر ډول کار منل شوی دی ځکه ټولنه ورته اړتیا لري. هغه کسان چې د ډېرې وړې او د ډېرې ټیټې سطحې نه پیلوي دوی په راتلونکو کې فقط د دې نه مورال غواړي، جرأت او انګیزه غواړي او ادامه ورکولو زحمت غواړي. دا بدلیدلی شي په یو ډېر ښه متعادل کار او تجارت باندې. موږ ډېرې بیلګې داسې په ټولنه کې لرو چې هغوی د کمو نه پیل کړي نه او ډېر ښه وضعیت ته رسېدلي دي. او د دوو شیانو باید مخنیوی وکړو په خپل وجود کې، یو د ناامیدۍ او د نهیلۍ چې هر څوک زموږ په حقله باندې منفي خبرې کوي او وایي چې تاسو د ستنو تار نه غواړئ پیسې پیدا کوي، دغه خبرو مخنیوی وکړو. د دې مخکې د یوالو کو موږ باندې باید دا دومره تاثیر ونه لري. مطمئن دي اوسې چې دا ورته په ژوند کې هم په کار راځي، هم په درد لګېږي، هم د دې شخصیت په جوړېدنه کې، هم د اقتصاد د کورنۍ د اقتصادي ودې لپاره، هم دا په ټولنه باندې بار یو څوک نه ده، د ټولنې یو بار راکم کړی دی، یو کار ټولنه ته کوي. په دې خاطر باندې ډېر محترم انسان
کارپوهان وایي د دې پر ځای چې سوالګر له سوال کولو منع شي یا پیسې ورکړل شي، ښه به دا وي چې دوی ته د کار کولو اسانتیاوې برابرې او د مرستو د صندوقونو د جوړولو له لارې د اړو کسانو لاسنیوی وشي. په دې سره د نیمې نړۍ د خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام، خدای مو خوښ لره. وای د کابل خار هوا په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا ده. یوازې سای ستل را پاتې وو، هغه هم ګران شول. سړی چې سامو نشي ستلی نو څه به کوي؟ خپل هوا مو د خپلو بخاریو او موټرو په دودونو ککړه کړې ده. هر څه په خپله کوو، ټول لګیا یو، خپلې پښې په خپله پته وروهو، بیا ملامتوو نور خلک. د خبرونې په پیل کې مو د قانون استلو له پالیسی جوړونکې سره مرکه درته کړې ده. وای وری او د قانونو له حاله خبر شي.
د قانون د استلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانونو د استلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی. دا تلس کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس رایستل کیږي څه وایست؟
هو رایستل کیږي، او که ووایم چې په غیر فنی ډول رایستل کیږي نو دروغ به مې نه وي ویلی. موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فنی کان کیندنې کلک وټک وغندو.
ولې مخه نه نیسئ؟
د ملګرو ملتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو.
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره؟
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسلوال مخالفین، او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي، ځکه چې د بل چا په واس کې نشته، که نه دا شل کاله به یې مخه نیولې وای.
ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې تاسو لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ پکې مستقیم لاس نه لرو، خو غیر مستقیم باید پکې دخیل اوسو.
یعنی تاسو خپله برخه اخلی تری؟
نه پوهیږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د استلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو او بیا قرار نورو برخو ته پام وړو. ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده.
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامیټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
او نور
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داوطلبۍ جوړوو، او د داوطلبیو کار ښه په جوش کې روان دی.
نو څه ګمان کوي چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي؟
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې، نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي، او که پالیسي عملي نه شي، نو بیا خو به همدغسې حال وي. ته به ځان ته خوري کوې او زه به ځان ته. ټول غرونه سوري سوري شول، خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل، ځکه د غرونو کیندل د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسۍ له مخې نه ترسره کیږي.
نو داسې ولې نه وایاست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسۍ جوړو.
زنی خلک سولې ته خوشاله دي او زنی ورته خپه دي. آن د میرمن او میړه په منځ کې هم توپیر دی، یو خوښ او بل خفه دی. لکه داسې
خزه که سوله وشي څنګه به کوو؟
څنګه به کوو؟ آرامه ژوند به کوو.
دا پیسې به څنګه کوو؟
وی به عیش به پی کوو.
که مو څوک عیش کولو ته پرېنږدي، بیا
به ګزاره کوو. لکه اوس هغه دي څلور موټرونه لرو، خو د غلو له ویرې یې راایستلی نسو، او هر ځای چې ځو ټیکسي نیسو.
زه وایم چې له سولې وروسته له دې نه هم زیاته سختي رانه شي، او پیاده تک تړلو شو.
داسې به نه کیږي، خو که داسې وسول لا ښه ده. ډنګر به سو، د خېټې وازګې به مو ویلې سي، روغتیا به مو ښه سي. اوس چې سل متره پیاده لاړ شو، ساه نسو ایستلی، دومره ستړي کیږو.
درته وایم چې ورزش کوه خو نه یې منې، وایې شرم دی. اوس به خلک څه وایي؟
هغه دی په انګړ کې خو منډې وام، نور نو څه وکم.
دوه ځلې منډې کې او درې ځلې کیک او شیدې خوري، نو منډې دې څه ګټه کوي؟
تمیم لیدلی یې چې د سهار د پښو خوړو لپاره د پښو پخولو تر دوکانه پلی ځې، او وایې پلی تګ ورزش دی.
نو دا خو دروغ نه وایم، او پښې خو په سهار کې ډېر خوند کوي.
نو د تا د پلی تګ ورزش هم ګټه نه کوي.
که ګټه نه کوي نو تاوان هم نه کوي، او که هېڅ هم نه وي نو هغه سر په سر خو راځي، یعنی ګټه او تاوان برابر. زه وایم چې سوله به څه ډول وي.
څه نشم ویلی، دلته د هېڅ شي اټکل هم کیدای نه شي. امید به مو دا وي چې خبره ښه سي.
د اولادونه به څنګه کوو؟
اولادونه به بهر ته ولېږو. غوټۍ به په دوبۍ کې د هوټل سرپرستي په غاړه واخلي. سپوږمۍ به په استانبول کې د کښتیو مسؤلیت واخلي. لونګ به په انقره کې د هوټل مشر سي. غاټول به په ابوظبۍ کې د غوړیو د شرکت سرپرستي وکړي، او فخرالله به په هند کې د سوداګرۍ مسؤول شي. هسې م اوس ټول لوده لوده دا خوا و اخوا ګرځي.
تر اوسه خو داسې ګرځي لکه هېڅ چې د دنیا له حاله خبر نه یي. دا په چاقو ووهه، په هغه د تومانچې ډز وکړه، ټول عمرې په لوفرۍ تیر شو. لږ به مسؤلیت احساس کړي.
که دې ما منې، سل همدا اوسه هر یو ته خپل مسؤلیت ور وسپاره او ویلېږه. وایې پلار ګټلې زوی ته اسانه دي، تا هم خپل سر ته پرې ایښي دي.
زه وایم چې پس رفته نه شي او ښځې، که نه هره ورځ یوه پیښه کړې وي.
ځانو ورته ووایه چې له سولې وروسته دا خبرې نسته، سم سیده به ګرځئ.
رښتیا وایې، خلک پس غم کې دي او موږ پس غم کې یو. هی هی
اوس پا
پام وکړئ هغه بوګنون کی خبر ته چې همدا اوس را ورسیده. په خوشینۍ سره مو خبر تر لاسه کړ چې د منډی په یو بل مارکیټ کې اور ولګید. په مارکیټونو کې د اور لګیدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې په شاوو په ورخطا ډول داسې وویل:
دا مال مې له یوه دوکان را وویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار را درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب به پریشانه وي.
خبر وایي چې څو سوه دوکانونه وسوځېدل او لا اوس هم اور لمبې وهي او غواړي نورو مارکیټونو ته ځان ورسوي. دا چې د دغه ډول اور لګیدنو مخنیوی څنګه کیدای شي، یو تن مسؤول چارواکي داسې وویل:
په مارکیټ کې چې یو ځل اور ولګېږي نو بیا یې مخه نیول ساده کار نه دی، ځکه اطفایه غواړي، او اطفایه هم پریمانه اوبه، لویې لارې او ډېر ټانکرونه او وسایل، چې البته دا شیان دلته ډېر کم دي. نو ښه خبره دا ده چې په ټولو مارکیټونو او منډیانو کې دوکانداران له ځان سره کافي اوبه او د اوبو شیندلو لاسي بمبې ولري. دوکاندار کولی شي د خپل دوکان یو برخه اوبو او بمبې ته بېله کړي، یعنې اودان، بلر، سطل، بوشکه او کوزه ولري. دا ټول اوبه ډکي کله چې مارکیټ اور واخیست، ژر ژر دې د خپل دوکان په اور اوبه وشیندي. که هر دوکاندار دا کار وکړي نور غوګم نشي خوځولی. او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هیله زورمتۍ او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.